روزګان ولایت شپږ ولسوالۍ دي. که مخکې چې بارانونه سیلابونه راسي، نو دغه مرګ ژوبله او تاوانونه یې ګرد په ولسوالۍ کې پېښېږي. اوبه یې هغه ولسوالۍ یعنو له ټوله ولایت د روزګان له ځي کچکې ته، نو بلکې نورې سیمو ته غځېدلې دي. تاوان یې د روزګان دی. موږ وایي چې تاوان یې دلته راځي، نو خو ګټه دې هم راسي. مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپاري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د انګلستان د کرکټ بورډ مشر ریچارډ تامسن ویلي د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره تر سلام مشورې وروسته دې پریکړې ته رسیدلی چې له افغانستان سره به لوبه نه بایکاټ کوي بلکې ورسره مخ کیږي. به طالبانو هغه راپورونه تایید کړل چې د بیلابیلو دولتي ادارو یو شمېر اسنادي هکارانو ترلاسه کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د جمعې پر ورځ په خپلو غړو هیوادو غږ کړی چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د لګول شو بندیزو په وړاندې ودرېږي او دا اقدام خپلواک او بې پرې قضایي کار ته د زیان رسولو هڅه بللي. او ګوګل د وسلو په جوړولو کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو بندیز لري کړ.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي ملمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره ملمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا می کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کې زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. د فاته مرغل ول زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما وغوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر د ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بعد مرغ چاچی کنداری پښتو ویل او ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې چور کنداری وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه وو، یو جرأت وو چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې وو د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه وزیر ته وروستلم، په هماغه ګړی یې وروستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ وو، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وروپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا مطالعه وم، زه د هنر او ادبیاتو د پانی چلوونکی وم د ټولو افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویل ولته غواړي چې راډیو کې رسمي کار وکړي. وزیر ما څخه پوښتنه وکړله، مالو ولې نه غواړم؟ ولته هیواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې. ولته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا و نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بیرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورکړه چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم، ما د وړاندې د لطیف ناظمي سره، لطیف ناظمي د راډیو رئیس و، د هغه سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداد نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله او دا رئیس ادارې ته ورغله. بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول دا عریضه ما ته راکړه، زه دا اوس استم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یو هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د ټولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لوبي، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه مېرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه اغلوری ته یو اغلری یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعری سره می درلوده، د کیسې لیکنې سره می درلوده، د خطاطی سره می درلوده، د انځورګری سره می درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتاب خانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستلی وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستله شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طلوع افغان، اوس ګر چې هغه د طلوع افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم هغه وخت پرسپانه ما هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې د ټول افغان پرسپانه توزیع کولې نو هغه زموږ دروازه کې د پرسپانه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظر سم د دروازه سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار د سیر هغه کې ما ژغ باندې وکړي آیات الله نومیږي مال ورور زه یو هغه در کوم د ټول افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم هغه شه دی هغه ته مې ورکړي یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په ټول افغان کې هغه سوی و چاپ سوی و که څه هم چې یو څه لاس دوی پکښې کېوالې و طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوست هغه ما وروسته نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی نو د دغه ځای څخه مې د ټول افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی سم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم زه یې بیانولی نسم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا ټول افغان ته ژباړنه بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې ام ورکوله چې یوازې د ده نوم نه یي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور و اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده اغه تر ما یو کال مشره و ما یې غوښته ښکاره کوي مال د دې ماشیر ولې کی اخبار مې واسه وې د دې چاپ اغه دا به زما ولې کما نو بیا یې غوښته شیر ولې کی وایسته وې بیا دوار موږ په فګال شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور و اغه دا اوس کې پر اوس ښکاره یو کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ ساغه ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پلی شو ولا او از ما خور د بعد مرغ چی په ځوان کې هغه سپل وفات سپل او زه واس پات سپل ما نو دا دې تر اوسه پورې ام دا لار تا کې کړی دا
مننه مېرمن منال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو وس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چې تر چې کتابونه ول د کتابونو مینوالو د لوستلو مینوال هلته ول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه سیاست رول لري ما هغه چې اوس ما پلان خلای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داس ماموریت نو چې ادبی فرسنګ وو نو بیا وروسته هغه سودا کړی کولا تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره حاضر اپو دا درلودله او هغه د مطالعې د از ماستر چو ډیر عالم سره یو دینی علم هم زیات درلودی او دا اصلي علم هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعه نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعه نه ولیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل سانس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی زما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتگی زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراکی ورسره کړی و. او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې، نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې، د هر شي مطالعه یې کولې زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستله، ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي. د هغه سره پسندلي کې کښېنستلم، مثلا چې جمعي به و ده به کتاب مطالعه کوه. زه م تشوکېدلم، ما مې یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم. نو ما به م مطالعه کوله، نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شم، زه څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي څخه چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته براو ګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوي، یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، یو احساس څخه وزیږي. خیال دی بیا، خیال ستا تخیل ده دی بیا، غال تفخی جی بیا. نو عطیفه ده، احساس دی، او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی. یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی، یا تو بینی. نو آقا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو په احساسات باندې تاثیر کوي. نو شعر زما په نظر باندې د احساس او عاطفې زېږنده.
که ستاسو شعرونو ته تم پاتې شو، دغه ستاسو شعرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستي دي او لیدونکو هم لوستي دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شعرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا وایي چې د شعر په خایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمینیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلی دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څوکلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم را واخلم، کتاب را واخلم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي. سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړوم یې را اړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورستر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوی خزینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوي؟ دوی د پخوا په پرتله شیرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شیرونه خصوصا پښتو شاعري کوم خواته روانه ده؟ د خزینه او احساسات لکه پخوا په شیرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو وستا سو د څنګه ارزوي په وسینی اثر کې یا دغه نوی شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوي؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما څنګه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراته یې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه میرمن ملال. څنګه چې مونږ په ډیر وختونو کې ګورو ډیری خزینه شاعرانه د شعر لیکلو لپاره وخت محدود وي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډیری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعری او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعرانه کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نور مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی ل خپل شعر او شاعرین لری کیږي. تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړې جوړې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلې دی، د دې راس په څه کې ده؟
شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډېر اغلری، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دی خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر اغلری، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. شیز واقعا دیره غلیر خوشیر داسی یو اغا دی لکه اغا ما ای پلاسی با جوتین ولی کجیر لر دست خوش خوی دیزی یعنی دا تخپل اخپل او گوره کسوک ما تا فکر که یو ایده تجربه لری اغا لری زده اوز اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خپات سی نه پسیو نگرزم پسیو نگرزم پشیر اغا را تخولار سی لکه اغا ریک چی ده سری پلاس کیه او تون د سیلې راسي د لاس څخه یو شویر نو شیر تاسو یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې مثلا اورې به شیر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شیر اورې اوس خو ډېر وسائل دی مثلا هغه دی یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په هر هغه چې وګورې فیسبوک واتساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شیر سره یې واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه وي بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړې یعنې فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شیر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه اقلن دا اغا موجودت احساس کما فکر بل خواتا واولی چا اغا سکی و بچشی سکی نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کیدای شي اوریدون کې وغواړي په دې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کاله خپل درست وایي ولسم کار دی په برتانیا کې ژوند کوم ویلسکي او رسمي هغه نه لرم اخري ماموریت چې و د پېښور هغه کې و د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي اتشومه هغه مې وروستی ماموریت و چې په 2010 کې روسي د کال روسي شي وګوري نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نه دی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډېر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مر سره
ګرځې له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړي تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شي بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړم چې غلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه